درنو اوریدونکو السلام علیکم د ازادي رادیو د خبرونې ته مو زه اسمت ساروان هرکلی کوم. تلور بجیدی په دې خبرونه کې چې د سید عبدالقادر جلالوف په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي دا موضوعات اوري. افغان خبریالان وای په ورستیو کې د خبریالانو وشنې کمی شوی خو تاوتریخوالی ورسره ډیر شوی.
2021 کال متاسفانه ډیر خنړی کال او په دغه کال کې موږ پښتانه ژورنالیستان شهیدان ورکړل.
د طالبانو له وخت رسیدو وروسته یو شمیر کسان وای ټولنیزو شبکو ته لډار شاړولې. په دې تړاو په هلمند کې د یو وژل شوی انجینر کورنۍ وای
چې ورزمه زما د ورور جسد ته مې دروي چې هغه ظلم ورسره سوی و چې بیخي په هېڅ کتاب کې نه و راوه.
په کابل کې د هغو انځورګرانو چې پر دیوالونو به یې انځورونه کښل کار درېدلی
محدود څه چې بیخي بالکل بند دي ټول فعالیتونه زمن.
په کونړ کې د کبانو فارم لرونکي وایي کاروبار یې خراب شوی. د دې خبرونې په دوهمه نیمایي کې مخکښ شزي پروګرام لرو خو تر هر څو وړاندې صفي الله ستانکزی د افغانستان او نړۍ خبرونه اوروي.
سلام ده مهم خبرونو سرټکی د افغانستان د ملي امنیت پخوانی سلاکار حمدالله محب وایي پخوانی ولسمشر اشرف غنی غوښتل په سوله ییزه توګه د لوی جرګې له لارې واک انتقال کړي خو طالبان کابل ته ننوتل او ګډوډي رامنځته شوه. په کابل کې نن لسګونه ښځو مظاهره وکړه او نن د پېښور په یو ښوونځي د خونړي برید وامتلین دی. بشپړ خبرونه د افغانستان د ملي امنیت پخوانی سلاکار حمدالله محب وایي پخوانی ولسمشر اشرف غنی غوښتل په سوله ییزه توګه د لوی جرګې له لارې واک انتقال کړي خو طالبان کابل ته ننوتل او ګډوډي رامنځته شوه. د حکومت تر سقوط وروسته د افغانستان د ملي امنیت پخوانی سلاکار په خپل لومړنۍ ځانګړې مرکه کې ازادي راډیو ته په دې اړه چې ولې له طالبانو سره مذاکرات ترسره نه شول وویل
خلکو د ارګنه د وتلو هڅې شروع کړلې. د باندې د وزارتونو احوال چې مو اخیستلو هغوی هم عین حالت کې وو. ولې موږ فکر کولو چې بیا هم فرصت شته دی د ورختیانې به یي ولې قوتونه په خپل ځان او د کابل د امنیت ساتلو لپاره کار وکړي. تر څنګ د دې د طالبانو وعده هم دا وه چې دوی کابل ته نه داخلیږي او کابل کې جنگ نه غواړي چې وکړي.
د ښاغلي محب سره د حکومت د سقوط او د طالبانو د واکمنېدو په تړاو باندې ګڼې نورې پوښتنې د ازادي راډیو په ځانګړې مرکه کې ځواب شوې چې ژر به خپره شي. په کابل کې نن لسګونه ښځو مظاهره وکړه. دوی د ډوډۍ، کار، ازادۍ او سیاسي مشارکت شعارونه ورکول.
امروز ما مظاهره داشتیم، هدف ما رساندن صدای زنان به گوش جهانیان خاطر دستوری که در افغانستان است.
تر دې مخکې هم لسګونه ښځو په کابل ښار کې مظاهرې کړې او له طالبانو غواړي چې د ښځو حقونه ورکړي. که څه هم نن د مظاهرې پر مهال د تاوتریخوالي څه راپور نه دی ورکړل شوی خو مخکې د طالبانو د وسلوالو لخوا له ښځو سره د بد چلند راپورونه خپاره شوي چې توند غبرګونونه یې له ځانه سره لرل. د طالبانو په بیا واکمنېدو سره ګڼې ښځې کارکوونکې په کورونو کې نیول شوي او د نجونو لویه برخه له ښوونځیو او پوهنتونو محرومې ګرځول شوي دي. د بشري حقوقو د څار سازمان یوې مسؤلې د کاناډا لخوا له افغانستانه د خلکو د ایستلو هڅه ستایلې ده. دغه سازمان د ښځو د حقوقو مرستیال هیدر بارنن په خپل ټوټر باندې لیکلي خوښه ده لا هم ځینې هیوادونه له افغانستانه خلک باسي. هغې کاناډا ته شاباسی ورکړی چې افغانان باسي او د دې هڅې د لا ګړندی کولو غږ یې کړی. د کاناډا د کډوالو او پناه غوښتونکو وزیر شان فریزر ویلي وړمه شپه 104 اتیا افغانان کاناډا ته ورسول شول. هغه ویل دا خلک به ژر د البرتا ایالت په کالګري، ایردرایا او منټن کې مشت کړی شي. شان فیسر دغه افغان کډوالو ته په خطاب ویلي کور ته خراغلی. د پاکستان صدر اعظم عمران خان ویلي هیواد به په افغانستان کې د بشري ناورین د مخنیوي لپاره هر ممکنه مرسته وکړي. عمران خان دا خبره د دسمبر پر 15مه په اسلام آباد کې د افغانستان په اړه د اپیکس په نوم یوې دولتي کمیټې ته وکړه. په دې اړه د صدر اعظم د دفتر پر ټوټر پاڼه په رسمي بیان کې ویل شوي چې په غونډه کې په افغانستان کې د بشري ناورین په اړه اندېښنه وښودل شوه او ټینګار وشو چې پاکستان به په دې ستونزمن وخت کې د افغانستان او افغانانو لاس نیسي. بیان زیاتوي چې په غونډه کې وویل شول پاکستان د افغانانو د مشکلاتو د پټاګ کولو لپاره د دسمبر پر 19مه د اسلامي هیوادونو همکارۍ سازمان یا او آی سي غونډه هم بللې ده. ملګرو ملتونو او نورو نړیوالو مرستندویو بنسټونو په وار وار خبرداری ورکړی چې افغانستان له لوی بشري ناورین سره مخامخ ده. او بیا هم له پاکستان نن د پیښور په یو ښوونځي د خونړي برید اوم تلین دی. د پاکستان د پخواني ولسمشر آصف علي زرداري د حکومت او طالبانو د پاکستانی ډلې یا تحریک طالبان پاکستان ډلې ترمنځ مذاکرات ته په اشاره ویلي حکومت هیڅ حق او واک نه لري چې د بیګناه خلکو قاتلان وبخي. د 2013 کال د دسمبر په 14مه شپږو وسلوالو بریدګرو تحریک طالبان پاکستان غړي بلل کېدل. په پیښور کې د آرمی پابلیک سکول په نوم د یو ښوونځي په زده کوونکو ډزې وکړې. دوی په دې برید سره 138 کسان ووژل او 114 نور ټپیان کړل. د پیښې ډیر قربانیان د ښوونځي ماشومان وو. تمه ده نن د دغو وژل شوو ماشومانو میندې او پلرونه سره راټول شي او د خپلو بچانو یادښت ترسره کړي.
زمو شخص له ازادي راديو اورید. ازادي راديو د خبرونه د سهار له او د ماښام تر او په منځني صفه 12 پښ نیوي اوري. د افغانستان د خبريالانو د دفاع کمیټه وایي په ورستۍ څلور میاشتو کې په هیواد کې د خبريالانو د وژنې پیښې کمې شوې، خو په وړاندې تاوتریخواله لا هم دوام لري. د دفاع کمیټې مسؤل او د آزادو ژورنالیستانو د ټولنې مرستیال عبدالمؤید هاشمی آزادی رادیو ته وویل لا هم خبریالان معلوماتو ته د لاسرسي په برخه کې ستونزې لري. دا په داسې حال کې ده چې د خبریالانو د خوندیتوب نړیوالې کمیټې په تازه خبر کړي کالنی راپور کې روان 2021 میلادي کال د افغانستان د خبریالانو لپاره خونړی بللی دی. تفصیل په دې راپور کې.
په داسې حال کې چې د خبریالانو د خوندیتوب نړیوالې کمیټې 2021 میلادي کال د افغانستان د خبریالانو لپاره خونړی هیواد بللې. په دې هیواد کې د خبریالانو د دفاع بنسټونه وایي په دې کال کې شپږ افغان خبریالان وژل شوي او لسګونه نور د تاوتریخوالي سره مخ شوي. د افغانستان د خبریالانو د دفاع کمیټې مسؤل او د آزادو ژورنالیستانو د ټولنې مرستیال عبدالمجید هاشمی ازادي راډیو ته وویل اوس چې پر افغانستان طالبان واکمن دي که څه هم د خبریالانو د وژنې قضیې کمی او آن صفر شوي، خو په وړاندې د تاوتریخوالي قضیې لا هم شته.
2021 کال کې وړاندې تر دې چې طالبانو اسلامي امارت په کابل واکمن شي متاسفانه ډیر خونړی کال و. په دغه کال کې موږ پښتانه ژورنالیستان شهیدان ورکړل چې زیاته برخه یې ښځینه خبریالانې وې. د طالبانو د اسلامي امارت تر راتلو نه وروسته د ژورنالیستانو پر وړاندې د تاوتریخوالي پیښې کمې شوې نه دي، ولې خوشبختانه چې د ژورنالیستانو د وژنو د شهادت پیښې کچه راټیټه شوې ده. موږ امیدوار یو چې عام وسلوال طالبان به روزنه ویني، ټریننګ به ویني، د خپل مشرانو د فرامینو د هدایاتو مطابق به هغوی د رسنۍ سره ښه چلند او خبر خوردو کوي.
دا په داسې حال کې ده چې د خبریالانو د خوندیتوب نړیوالې کمیټې په نړۍ کې د بندي خبریالانو په کلنی راپور کې ویلي چې په 2001 میلادي کال کې په 23 هیوادونو کې 293 خبریالان بندیان وو چې دا په 13 کلونو کې تر ټولو ډیر شمیر دی. د دې کمیټې د معلوماتو پر بنسټ په 2021 میلادي کال کې په نړۍ کې 240 خبریالان وژل شوي چې تر ټولو ډیر یې په افغانستان کې وژل شوي. د دې راپور پر بنسټ په 13 کلونو کې هم تر ټولو ډیری خبریالان په افغانستان کې وژل شوي. د افغان خبریالانو د دفاع کمیټې مسؤل او د آزادو ژورنالیستانو د ټولنې مرستیال عبدالمجید هاشمی وایي که څه هم په روان کال کې د خبریالانو په وړاندې د تاوتریخوالي د قضیو دقیق شمیر نشته، خو دی وایي په تیر 2006 میلادي کال کې په بیلابیلو پیښو کې 8 افغان خبریالان وژل شوي او 19 نور ټپیان شوي وو. نوموړی وایي دا شان په دې کال کې 45 خبریالان ګواښل شوي او 6 نور بندیان شوي. ښاغلی هاشمی وایي د تیر جمهوري نظام وروستۍ میاشتې د خبریالانو لپاره خونړۍ وي چې ځینې خبریالان پکې په مرموز ډول ووژل شول او وژونکي معلوم نشول. که څه هم هغه وخت حکومت وژونکي طالبان بللي وو، خو طالبانو د خبریالانو په وژلو کې لاس لرل رد کړي وو. عبدالمحیط هاشمی وایي په تیرو شلو کلونو کې په افغانستان کې نږدې سل خبریالان په بیلابیلو پیښو کې وژل شوي او له حکومت سره د خبریالانو په وړاندې د تاوتریخوالي 550 قضیې ثبت وي چې د څېړنو ژمنه شوي وه خو تر اخره یې په اړه څېړنې ونه شوې او عاملینو ته یې سزا ورنه کړل شوه. ښاغلی هاشمی وایي چې لا هم د خبریالانو په وړاندې د تاوتریخوالي قضیې شته. دا شان معلوماتو ته د خبریالانو نه لاسرسی د دوی په وړاندې بله جدي ستونزه ده. خو د طالبانو حکومت وایي چې هڅه یې کړې د خبریالانو په وړاندې د تاوتریخوالي د قضیو مخه ونیسي او معلوماتو ته د لاسرسي په برخه کې اسانتیاوې رامنځته کړي. د طالبانو ویان او د اطلاعات او فرهنګ وزارت مرستیال ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل
اول خو باید ووایم چې اسلامي مرد په راتګ خبري عالم چیرې وزل سوی نه ده، نه ژوند ته خطر پېښ سوی ده. البته د کاري جریان په وخت کې کله کله ستونزې ورته پېښې سوي دي چې څو علتونه وو. د خبریالانو برخورد له موږ سره ډېر نوی و، طبعاً ځینې جو کې عدم پوهاوی منځته راته. زموږ ځواکونه هم خبریالانو سره برخورد ډېر نوی و، کله کله داسې سوي دي چې کوچنیو موضوعاتو باندې ستونزې جوړې کړې دي. بل وضعیت داسې و چې د تحول راغی په دې وخت کې ټول شیان بېرته نارمل کول او کنټرول وخت غواړي.
ښاغلی مجاهد وایي که ژورنالیستان د خپلو قضیو په اړه محاکمو ته عارض شي نو رسیدنه به ورته وشي. په همدې حال کې یو شمېر خبریالان او د رسنیو کارکوونکي وایي تیر شل کلونه په افغانستان کې د خبریالانو په وړاندې خونړي وو او دوی په خپلو قربانیو د بیان ازادي وساتله، خو اوس ډېری دوی خپلې دندې له لاسه ورکړي او تیرې شل کلنې لاسته راوړنې یې د لمنځه تللو له ګواښ سره مخ دي. خاطره نوری په کابل کې د یو خصوصي رسنۍ ویاند او خبریاله ده.
په افغانستان کې ډېری رسنۍ له کاره غورځېدلې دي ځکه دا محدودیتونه دوی ته اجازه نه ورکوي چې لکه د پخوا په څیر کار وکړي، او په دې سره ډېری خبریالان بیکاره شول، په کورونو کې کیناستل، حتی دا چې شاقه کارونو ته یې مخه کړله. دا مستقیمان د هیبات په بیان ازادۍ برخه کې یوه لویه ننګونه ده چې خبریالان ورسره مخامخ دي.
اغلی نوری له طالبانو غواړي چې خبریالانو ته کاري شرایط رامنځته کړي. په افغانستان کې د خبریالانو د حقونو د دفاع بنسټونو هم ویلي چې په تیرو څو میاشتو کې په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ له پیل راهیسې په دې هیواد کې نږدې 2000 ښځینه خبریالانې بېدندې شوي او شاوخوا 221 رسنۍ تړل شوي دي.
وام اوریدل چې افغان خبریالان وایي په وروستیو کې د خبریالانو وژنې کمې شوي خو تاوتریخوالی ورسره ډېر شوی دی. د طالبانو له بیا واک بنیدو سره د ټولنیزو شبکو ځینې کارونکي وایي غلي شوي او ځینو یې ان خپل اکاونټونه بند کړي دي. دوی وایي له مخالفینو او منتقدینو سره د طالبانو د تون چلند له امله پټه خوله د ځان په خیر بولي. په هلمند کې د یوه وژل شوي ځوان انجینیر نوید کورنۍ ادعا کوي چې نوموړی وروسته له هغه ووژل شو چې د طالبانو په اړه یې په فیسبوک کې یو پوسټ کړی و. د طالبانو د حکومت ویان دا موضوع ردوي. ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل د نوید د وژنې قضیه شخصي موضوع ده او دی همداراز وایي چې دوی په ټولنیزو شبکو کې د شویو نقدونو په وړاندې زغم لري. نور حال په دې راپور کې
دوی په جواب کې ورته وایي چې په موږ پسې په فیسبوک کې تبلیغات کوله.
ادعا کوي چې ورور یې وروسته له هغې د طالبانو لخوا ووژل شو چې په فیسبوک کې په دوی پسې یو پوسټ کړی و. هغه ادعا چې طالبان یې ردوي. د هلمند استوګن د انجینر نوید ورور محمد شریف شرافت وایي نوید د فیسبوک پوسټ د نومبر میاشتې په 21 نیټه کړی و.
انجینر نوید پر خپل فیسبوک پاڼه باندې یو عکس پورته کړ چې یو طالب د یو کور مخ ته ولاړ زیره ټولې او ورسره ویې لیکل چې معلمانو صاحبانو تاسو ته دې سماج غواړي. 25 د نومبر څو مسله کسان راځي په فیلډر موټر کې دکان ته درېږي، اول پله ټلیفون غوښتنه ځینې کوي، ټلیفون راکړه، هغه بیا ټلیفون نه دی ورکړی، بیا ټلیفون ځینې اخلي وهي وټکې موټر ته پورته کوي. بیا یې لومړی اوزیت د هلمند لشکرګاه د امنیتي ملي لومړی اوزیت یې بیا بل ورور مې دستي بل دکان د خېږي په موټر کې دستي په پیسې کېږي. هغه په بازار کې سوي چې په پیسې کېږي چې راځي د لومړی اوزیت مخته د خېږي د نن کې د موټر ته درېږي. دا قسم پر چی شي راوستي باندې ور جواب کوي چې دا په موږ وسی په فیسبوک کې تبلیغات کوي.
شرافت وایي څو ځلې پلار ورونه او نور خپلوان طالبانو ته په ننواتې ورغلل خو د بېلابېلو بهانو له امله یې ورور آزاد نه شو. ورپسې یې تابعه وکړه چې ډېر مشران طالبانو ته ورولي چې ورور ته یې بخښنه وکړي، خو د نومبر میاشتې په 21 نېټه چې دوی بیا طالبانو ته د ننواتې په خاطر ورځي ده ته زنګ راځي او د حوزې یا زندان پر ځای یې روغتون ته غواړي.
دا و چې ما ته زنګ راځي چې د انجینر نوید شما ته د شبخانې ته راسه
ورته موضوع څنګه د دوی ته خپل راسهل ته ورزمه از ما د ورور جسد ته می دروي چې هغه ځله مرسته سوی چې بيخي په هیڅ کتاب کې نو راوه چې فازه ور ماته کړی او سترګې ور چولې او مخې ټول کندا غون هواري او ملا لاسونه فشې بدن ټول زخمی زخمی او په ولو ټکولې شهید کړی او بیا روته لاسړلې غرزولې
څوک وحل شوی څوک وخل شوی دا ټولنیز رسنۍ فیسبوک یې وکارون کې چې نه غواړي په راپور کې نوم واخیستل شي ازادي رادیو ته یې وویل
خپله شخصا فیسبوک ما دی اکټیفش کړم یک مدت
ما خپله فیسبوک پانه تړلې ځکه لا یو شمیر فیسبوک پانو ماته پیغامونه راتلل اخترونه یې راکول چې تاسو د جمهوریت پر مهال دا شلو کلونو کې فساد کړی او نورې ناسمې خبرې نو ما خپله فیسبوک پانه وتړله خو کله کله یې چک کوم زنشم کولای د طالبانو پاره سوالی کم
حکم ما چیز نشته کنه ملحه طالبا
د ټولنیزو شبکو یو بل کارون کوي محمد عمران هم ادعا کوي چې طالبانو هم واک تل رسیدو مخکې او هم اوس چې بیا واکمن شوي له هغو کسانو سره سخت چلند کړی چې په ټولنیزو شبکو کې د دوی کړنې نقدولې د ده په خبره له همدې امله اوس ډېر کسان د دوی په اړه د څه لیکلو جرأت نه کوي یا هم مجبوریږي چې خپلې خبرې سانسور کړي
طالبان د بیان په ازادۍ باندې هېڅ باور نه لري په تېرو وختونو کې هم دوی خلک یا د فیسبوک پوسټ باندې یا په فکري مخالفت باندې یا په مجلس کې له یو چانه یو خبر رسوي دوی وژلې په ټولو ولایتونو کې هغه خلک په نښه شوي دي چې خوای پوسټونه کړي یا اوس کړي شکنجه کړي دي او اختارونه یې ورکړي دي او هغوی نه اقرار اخیستل شوی داسې بیا به تاسو داسې پوسټونه نه کوئ او هغه خلک اوس پاتې دي په طالبانو د انتقاد چې په بهر کې د کورنیو سره میشت دي هغه خلک چې په بهر کې یوازې یو کورنۍ په وطن کې حتی هغه خلک لا پوسټونه نه شي کولی ځکه کورنیو ته اختارونه ورکول کېږي یا ورور یا پلان امنیتي ادارو ته ورغوښتل کېږي
خو د طالبانو د حکومت ویان او د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت مرستیال ذبیح الله مجاهد وایي دوی زغم لري او هر کس کولی شي د دوی په حکومت سالم انتقاد وکړي
سالم انتقاد د نظام د بهبود لپاره کیږي اوس هر څوک کوي مګر لپاره هم منلی ده هم کوم مخالفت نه ده کړی او دا تاسو اوس فیسبوکونه او دا ټویټر و چاري څومره ډېر انتقادونه روان دي کیږي موږ څه عکس العمل نه ده ښودلی نو اسلامي مرکز دی مورد زغم لري او خو نه باید څوک توهین هم وکړي بلکې انتقاد وکړي انتقاد سالم انتقاد بالکل د منلو ده او قبلیږي څوک ستونزه نه ورسره لري
ښاغلی مجاهد وایي د انجینر نوید د وژنې موضوع هم شخصي ده چې په تړاوي څلور کسان نیول شوي او څېړنې ترې روانې دي خو د انجینر نوید د کورنۍ غړي وایي دوی هیچا سره شخصي دښمني نه لري د سولې ولسی حرکت مشر اقبال خیبر وایي طالبان باید خلکو ته اجازه ورکړي چې په ټولنیزو شبکو او نورو رسنیو کې ډاډه خبرې وکړي او کیسه تر زورونې او وژلو ونه رسیږي د نوموړي په باور هیڅوک له نقد مبارانه دي او همدا نقد دی چې خلک او حکومتونه سمیلارې ته برابروي
له حاکم نظام څخه مهیل همداده چې خلکو ته د خبرو کولو اجازه ورکړي د بیان ازادي ورکې دا په ذات کې د دوی لپاره ګټه هم ده او دا خپل هغه ګروپ دی چې د دوی نیمګړتیاوې په ګوته کوي او حاکم نظامونه متوجه کوي چې دغه نورې مستم کوي چې دا په ذات کې له نظامونو سره مرسته ده او کاهیانن دوی هغه خلک د دښمنانو په ډول ځان ته معرفي کوي رچي یې وژنې یې له منځه وړي دا فکر له منځه تللی نه شي دا لاسته راتلل کې لا ډېرېدلی شي
د یادونې د طالبان په لومړي ځل داسې وخت پر افغانستان واکمن شول چې رسنۍ د بیان ازادي او د معلوماتو د شریکولو ډېر ادرسونه نه وو خو اوس چې دوی بیا واک ته رسیدلي وضعیت تر پخوا ډېر متفاوت دی چې د شنونکو په باور کنټرول او سانسور به یې د دوی لپاره لوی سرخوږی او تاواني کار وي
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقوی ل قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده
اوس اقتصادي خبرونه واوري
د بشری مرستو په دوام څخه باندې 19 میلیونه ډالر نقدي پیسې افغانستان ته انتقال شوې د افغانستان بانک له لوري په یو خبره شوې اعلامیه کې ویل شوې چې له افغانستان سره د بشری مرستو په دوام پرون چهارشنبه 19.2 میلیونه امریکایي ډالر کابل ته انتقال او د افغانستان نړیوال بانک یا AIB ته وسپارل شو د افغانستان بانک له لوري په خبره شوې اعلامیه کې ویل شوې یاد بانک هڅه کوي چې د هیواد په بانکي نظام کې د رامنځته شوې ستونزو لپاره یو مناسبه حل لاره پیدا کړي د یادونې وړ ده چې له افغانستان سره د بشری مرستو په دوام دا د نقدي پیسو د مرستې څلورمه کچوړه ده چې د عقرب میاشتې له وروستۍ اونۍ را پدې خو هر اونۍ افغانستان ته انتقالیږي او د افغانستان نړیوال بانک ته سپارل کیږي. ملګرو ملتونو ویلي چې په افغانستان کې د بشری مرستو لپاره بلدی وروسته او د 2022 کال تر مارچ میاشتې هر اونۍ نږدې 40 میلیونه امریکایي ډالر افغانستان ته انتقالوي. د طالبانو د کرنې، مالدارۍ او اوبو لګولو وزارت په میدان وردګو کې دوه سړی خونې بیرته ګټې اخیستنې ته سپاري. د کرنې وزارت ویان مستعین عمری د پنجشنبې په ورځ آزادي راډیو ته وویل د کرنې سرپرست وزیر جنوبي ولایتونو ته د سفر په لړ کې د میدان وردګو ولایت کرنې ریاست ته لارښوونه کړې تر څو په دغه ولایت کې د میوو او نورو کرنیزو توکو شته دوه سړی خونې ډیر ژر بیرته فعالې کړي. د کرنې وزارت د معلوماتو پر بنسټ دغه دوه سړی خونې د زر میټریک ټنه میوو او نورو کرنیزو توکو د ساتلو وړتیا لري. د یادونې وړ ده چې په تیرو څو کلونو کې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د کرنیزو توکو د ساتلو او پروسس لپاره لسګونه وړې او سترې سړی خونې جوړې شوې، خو په وروستیو میاشتو کې ځینې د مالي او تخنیکي امکاناتو د نشتوالي له امله له فعالیته پاتې وې. او د کابل په شاهزاده سرای کې نن پنځشنبه یو امریکایي ډالر په 103 افغانۍ بدلیږي.
یو شمیر انزورګران چې په خوای د کابل په واټونو کې پر دیوالونو انزورونه کښل وای نور دا کار نشي کولای. دا هنرمندان وای چې د هنر په اړه په ځانګړي ډول د انزورګرۍ په اړه د طالبانو د حکومت دریس تر اوسه څرګند نه دی او له همدې عملی خپل کار درولی دی. د کابل په ډیرو برخو کې پر دیوالونو اوس د طالبانو د سپین بیرغ انزورونه کښل شوي دي. نور جزئیات په دې راپور کې.
پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته د هرې ورځې په تیریدو سره د کابل په دیوالونو د انځورګرۍ رول کمیږي او ځای د طالبانو سپین رنګه بیرغ نیولای. هغه دیوالونه چې په تیرو شلو کلونو کې د ډیری انځورګرانو لخوا انځور شوي وو د هر تیریدونکي کس پام به یې ځان ته اړوه او هر یو یې یو پیغام درلود. د هنر سالار بنسټ چې له شپږو کلونو راهیسې په افغانستان کې د دیوالونو د انځورګرۍ د ودې لپاره کار کوه اوس یې کارونه په ټپه درېدلي دي. د دې بنسټ د پروګرامونو مسؤول زبی مدبر وایي د طالبانو په وخت رسیدو سره د دوی ټولې هڅې په اوبو لاهو سوې. نوموړی وایي د طالبانو په حکومت کې په دیوالونو د انځورګرۍ د بیا پیلېدو هیڅ هیله نشته.
ټول په دې برخه کې نو ممانعتونه شته، خو مونږ محدود څه چې بیخي بالکل بند دي. ټول فعالیتونه زمون محدود شوي نه دي چې حتی بند دي. نو د دې په برخه کې مونږ هیڅ نو فعالیت نشو کولای او تر اوسه پورې مونږ ته زمون خط یا مسیر نه دی معلوم شوی چې مونږ څوک په کوم ځای کې یا څه رقم مخکې لاړ شو.
د دیوالونو انځورګری په دیوالونو او عامه ځایونو کې د نقاشیو شکلونو لیکنو سمبولونو او نخو انځورولو هنر دی. سبی مدبر له طالبانو غواړي چې دوی ته د هنري فعالیتونو اجازه دی ورکړي. هغه وویل
سوچ د طالبانو حاکمیت په افغانستان کې راغی، نو اوس فعلا فعالیت نه لرو. ټول فعالیتونه زمون په ټپه دي ځکه چې هغه فعالیتونه چې مونږ کړي وو په افغانستان کې هغه ټول ونړېدل او ورنګ شول. نو د هغې په ویر باندې مونږ نشو کولای او چې کوم فعالیت ولرو. که فعالیت هم وکړو شاید مونږ سره ممانعت خپل وخی. طالبانو دریز هم تر اوسه پورې په دې برخه کې نه دی معلوم چې آیا دوی څه کوي.
په افغانستان کې د طالبانو له واکمنېدو څه باندې څلور میاشتې تیرې سوې دي او په دې موده کې د انځورګرانو، میناتورانو او نقاشانو فعالیتونه ډېر کم سوې دي. دغه وضعیت په افغانستان کې د هنرونو د پوهنځي زده کوونکي اندېښمن کړي دي. اتنا سلطانی 21 کلنه ده او د هرات پوهنتون د ښکلو هنرونو د پوهنځي د څلورم کال محصله ده. دا ویره لري چې طالبان به د نقاشۍ هنر محدود کړي او یا به د نقاشۍ څانګه له منځه یوسي. د هنر دغه زده کوونکي چې تر ډیره د مخ د نقاشۍ په برخه کې کار کوي د طالبانو له راتګ سره د انځورګرۍ هنر راتلونکی تیار ویني.
وضعیت هنر په هنرمند هم
په افغانستان کې د هنر او هنرمندانو وضعیت نامعلوم دی او د هنر او نقاشۍ د څانګې د له منځه وړلو امکان شته. که طالبان د نقاشۍ څانګه لري هم نه کړي، خو یقیني ده چې یو شمېر مضامین به له دې څانګې لري کړي. طالبانو د دیوالونو انځورګرۍ په سپین رنګ له منځه یوړلې او د نقاشۍ هنر ته هیڅ درناوی نه لري. هنرمندان یې اړ ایستل چې هېواد پرېږدي
و بیشتر نه به کلی با رنگ سفید از بین رفته بود.
با په افغانستان کې په دې وروستیو څلورو میاشتو کې د نقاشۍ هنر د زده کړې ډیری مرکزونه رخصت دي. طارق حبیبي هغه افغان نقاش انځورګر دی چې په یاده برخه کې خپل د آثارو د تخلیقولو ترڅنګ شاوخوا 2000 نورو کسانو ته هم په حرفه‌ای ډول د دغه هنرونو د زده کړې زمینه برابر کړې وه. دا ویل چې څلورو میاشتو راهیسې د زده کړو دغه مرکز تړلی او هیڅ عاید هم نه ترې لري.
ما در دو میاشتم اول
په لومړی دریو میاشت کې بیخي تعطیل وو، اوس هم نیمه تعطیل او یا هم تعطیل دی. په تیرو شپږو میاشتو کې زموږ د تابلوګانو پلور په افغانستان کې بیخي صفر وو. عام یوه تابلو مو هم نه ده پلورل شوې. د څیرو ډېری تابلوګانې مو له مرکز ټولې کړې او په دې برخه کې کوم فرمایش هم نه لرو او د زده کړو لپاره هم څوک مراجعه نه کوي.
طالبانو د 1990 لسیزې په دوهمه نیمایي کې د خپل واکمنۍ په لومړۍ دوره کې د انځورګرۍ په برخه کې د انساني انځورونو مخالفت کاوه او دا یې د اسلامي ارزښتونو خلاف عمل ګاڼه.
د ازادي رادیو خبرونه، راپورونه او مرکې پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
په کونړ کې د کبانو فارم لرونکو وایي تولیدات شدي خو به ټیټ دي، ځکه ډیر کبان له پاکستان راوړل کیږي. په کونړ کې په ورستیو کې د کبانو ګڼ شمېر فارمونه جوړ شوي دي او خوندان وایي چې د کبانو خوراکي مواد او نور شیان ګران دي.
کونړ هغه ولایت چې پریمانه وبلر یو پکې د کبانو روزنې لپاره ښه زمينه برابره ده. د تیر حکومت په اخیری دوه کالو کې په یاد ولایت کې د کبانو د روزنې یو سلويخت فارمونه جوړ شوی چې ډېرې فارم لرونکي له تولید خوختي، خو وای په هیواد کې شته اقتصادي ستونزو او له پاکستان څخه د کبانو غوښو واردولو بازار کمزوري کړی دی. د نارنګ ولسوالۍ د کوټکی سیمې اوسیدونکي عبدالوهاب چې د کبانو درې فارمونه لري وای د ګټې او د ژوند د خوالي په نیتی د کبانو ساتنې او روزنې فارمونه جوړ کړل، خو حالات پرې ډېر زر بدل شول. دا یوازې عبدالوهاب نه دی چې د کبانو جوړو کړو او تولید ته رسیدلو فارمونو ته حق حیران او ګوته په غاښ ولاړ دی، بلکې د هغه په څیر په لسګونو کسانو د ګټې او ښې راتلونکي په نیت په کونړ کې د کبانو روزنې او ساتنې کاروبار پیل کړی. خو اوسنیو شرایطو کې د کبانو د نرخونو ټیټوالي او د خوراکي توکو بیو لوړوالي خپلې راتلونکي ته اندېښمن کړي دي. په کونړ کې د کرنې او مالدارۍ د ریاست مسؤلین هم مني چې فارم لرونکي د ستونزو سره مخ دي. د کونړ زراعت ریاست کې د مالدارۍ چارو مسؤل ډاکټر نورالدین سادات ازادي راډیو ته وویل په کونړ کې د کبانو د ساتنې او روزنې یو څلوېخت فارمونه لري چې شلې د کرنې وزارت د ملي برنامې لخوا او پاتې خلکو په خپلو شخصي پانګو جوړ کړي چې هر یوې له 2000 څخه تر 5000 پورې د مایانو د ساتنې ظرفیت لري. ډاکټر نورالدین سادات زیاتوي چې د کونړ سیند دواړو خواو ته پریمانه غیر کرهنیزې ځمکې شتون لري چې د کبانو فارمونو جوړولو او روزلو لپاره مناسبې دي او زیات کسان غواړي چې دغه ډول فارمونه جوړ کړي، خو د حکومت او مرستندویانو همکارۍ ته اړتیا لري.
زیاتره خلک فارمونو جوړېدو ته لیواله دي، مګر اکثره اقتصادي ستونزې لري، نو که دولتي او غیر دولتي موسساتو لخوا ورسره مالي کومک وشي نو فارمونه به جوړ کړي او خلکو ته به په پراخه پیمانه پوری تیندار غوښه ارزه کړي.
فارم لرونکي له طالب چارواکو غواړي چې له بهره د کبانو پر واردېدونکو بې کیفیت غوښو بندیز ولګوي څو دوی خپلو هیوادوالو ته د میانو تازه او په هر لحاظ صحي غوښه ورکړي. په یاد ولایت کې چارواکي وای خاروالۍ او نورو اړوندو ادارو سره د فارم لرونکو ستونزې شریکې کړي او ډېر زر به ورته داسې حل لارې پیدا کړي چې هم به د ولسونو او هم به د فارم لرونکو په ګټه وي. په کونړ کې د طالبانو د اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف ازادي راډیو ته وویل
زمونږ د کونړ چې کوم فارمونه دي دا زمونږ د کونړ سرمایه ده، الله دې وکړي چې دا شانه نور هم خلک سرمایه گذاري وکړي او خپل ځان ته په خپل کار پیدا کړي. خو ان شاء الله دا موضوع ومنګه یو حل به راوباسو ضرور چې زمونږ د کونړ کما د مایانو والا دي دا غي هم نقصان ونه شي او دا غي مال هم وزي او کم چې مونږ د بار نه ضرورت ته چې هغه ضرورت هم زمونږ
په کونړ کې د کبانو فارم لرونکي په داسې حال کې یاد شکایت کوي چې هر ورځ له افغانستان څخه په میلیونونو افغانۍ د کبانو د غوښو په بدل کې پاکستان او نورو هیوادونو ته ځي او همدې وارداتي غوښو د خپلو داخلي تولیداتو د پراختیا مخه ډپ کړې ده.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه له دې سره د خبرونې نیمایي برخې ته ورسېدو. 4:30 بجې شوې د روانې خبرونې په دوام کې مخکشي شزي پروګرام هم لرو، خو اوس صفي الله ستانکزی لنډ خبرونه اوروي.
د افغانستان د ملي امنیت پخوانی سلاکار عبدالله محب وایي پخوانی ولسمشر اشرف غنی غوښتل په سوله ییزه توګه د لوی جرګې له لارې واک انتقال کړي، خو طالبان کابل ته ننوتل او ګډوډي رامنځته شوه. ښاغلی محب د حکومت تر سقوط وروسته په خپل لومړنۍ ځانګړې مرکه کې ازادي راډیو ته دا خبره وکړه. دا مرکه به ژر د ازادي راډیو په ویبپاڼې، فیسبوک او یوټیوب خپره شي. په کابل کې نن لسګونه ښځو مظاهره وکړه. دوی د ډوډۍ، کار، آزادۍ او سیاسي مشارکت شعارونه ورکول. د بشري حقوقو د څار سازمان د ښځو د حقوقو مرستیال هیدربار د کاناډا لخوا د 1300 افغانانو د ایستلو هڅه ستایلې ده. هغې د دې پروسې د لا ګړندې کولو غږ کړی. د پاکستان صدر اعظم عمران خان ویلي هیواد به په افغانستان کې د بشري ناورین د مخنیوي لپاره هر ممکنه مرسته وکړي. او نن د پېښور په یو ښوونځي د خونړي برید اوم تلین ده. د 2014 کال د دسمبر په 14 شپږو وسلوالو بریدګرو چې د تحریک طالبان پاکستان غړي بلل کېدل، په پېښور کې د آرمی پابلک سکول په نوم په یو ښوونځي برید وکړ. 148 کسان یې ووژل او 114 نور یې ټپیان کړل.
سپورتي خبرونه هم لرو.
د آسیا جام د فوټبال سیالیو د پچاچونې نیټه وټاکل شوه. د افغانستان ملي اولمپیک کمیټې د نشراتو رئیس دت محمد ناوک نن 95 ازادي راډیو ته وویل د آسیا د فوټبال جام سیالیو پچاچونه د روان مریض کال د هوت میاشتې په 4 نیټه ترسره کیږي. په دې سیالیو کې به 4 لوبډلې په شپږو ګروپونو کې په خپلو کې سره لوبه وکړي. د آسیا جام سیالۍ لوبه د 2022 میلادي کال په جون میاشت کې پیلېږي. د افغانستان د فوټبال ملي لوبډله دا مهال په دریم ګروپ کې ده او د سکل د آسیا جام فوټبال سیالیو په 50 کې هم ګډون کوي. د کابل فوټبال لیگ په سیالیو کې د داوودزی او رفا لوبډلو د سیالیو وروستي پړاو ته لاره پیدا کړه. د افغانستان د بدني روزنې او ورزش ریاست له لوري په خبره شوې خبر پاڼه کې راغلي پرون د دغه لیگ په الف ګروپ کې دوه لوبې وشوې چې په لومړۍ لوبه کې داوودزی لوبډلې د پنالتي شوټونو په وهلو سره په 4 ګولونو امید درخشان ته ماتې ورکړه. په دویمه لوبه کې رفا لوبډلې د پنالتي شوټونو په وهلو سره 2-4 په وړاندې 51 لوبډلې ته ماتې ورکړه او په دې توګه رفا او داوودزی لوبډلې د کابل فوټبال لیگ سیالیو فائنل ته لاره پیدا کړه. د کابل فوټبال لیگ دغه سیالۍ 2 مخ کې د 9 لوبډلو په ګډون پیل شوی. او د تکواندو په ډګر کې چین ویلي د تکواندو نړیوالو سیالیو کوربتوب نه کوي. ټاکل شوی و د تکواندو د اتلولۍ 25 پړاو سیالۍ د راتلونکي لمریز کال د حمل میاشتې په وروستیو کې د چین په وشي ښار کې ترسره شي، خو چین ویلي چې د دغو سیالیو کوربتوب نه کوي. د تکواندو نړیوال فدراسیون ویلي چې د دغو سیالیو د ترسره کېدو نیټه یې ځنډولې او د تکواندو دغه نړیوالې سیالۍ به د 2022 کال په وروستیو 3 میاشتو کې په کوم بل هیواد کې ترسره شي. د تکواندو د اتلولۍ نړیوالې سیالۍ په هرو 2 کلونو کې یو ځل ترسره کیږي.
مخکخه خزی
ازادي رادیو ته شرغ لاس نن د خبرونی په دې برخه کې د ازادي رادیو اونیس پروگرام مخکښ شذ خبريږي. زملالي بشریم تخنیکی چاري میر احمد صاپای پر مخړي په دې خبرونه کې له داسې شذ سره خبرې کوي چې ټولنی ته د پام وړ کارونه کړی وي. د دوی د لاستراوړو او تجربو په اړه اورو او همدارز له دوی پښتنې کوي چې لڅ ډول ستونزو سره مخامخ سوي دي.
نن په دې خبرونه کې له هغوی سره خبرې کوو چې تجارتونه پر مخ وړي، متشابسین دي. زموږ د دې خبرونې لومړی میلمنه اغلی مرزیه حفیظی د لورا برایت رئیسه او متشابسه، او د دوی ترڅنګ به په دې خبرونه کې لمر سره وحیده محمدی چې د خوراکي موادو په برخه کې متشابسه ده، او همداراز اغلی جمیله شیرزاد چې د لاسي صنایعو په برخه کې تجارت کوي په دې خبرونه کې را سره ګډون وکړي. اغلی مرزیه حفیظی لمر سره د ټلیفون پر لیکه ده. مننه چې تاسو لمر سره خبرې کوي مرزیه جانی.
دلو یو بخون که خدای پنامه دیر زیاد مننه. سلام تاسو تر طول آوریدون کو تا او نور و درنو بلمنو تا همچنان.
ده لورا برایت موسیسه چه تاسیه لرهی ده چه دول یو موسیسه ده او چه دول فعالیت کوی او نوم یه چنگ لورا برایت دی؟ آیا ده ده کم خارجان و لخواد چه تمویلی ری که چنگه؟
به هم لطاس ندیر زیاد مننه چه ده خبرو لپاره مو فرصت را کر داد. خصوصی شرکت ده، تجارتی شرکت ده، خدو لپاره جور سوی ده، خدو لپاره ترالده چه یوش من نارینه هم لومون سر همکاران و ولی زموک مشخص به هدف داغه و چه مرمون و تباید کاری زمینه برابری سی داده هیچ یو بحرانی شرکت یا کمی اداره لخوا سپانسر شوی هم ندازد. په مغلومله که مثلا ما دری ترونو مخ که دا کارونه شروع کلل نوم می باید ورته انتخاب کلی و یا متفاوت و جالب نوم باید ورته وی نو دیره حتی می اون که از اینی نومونه می ورته انتخاب کلی و دیره زیاده طرفدار دیده اون سی یا کلی پختو نومون تا انتخاب کم که متاسفان آقا نومونه زیما انتخاب کلی و طول آیسا ادارت که سب کو نو لورا دیو سی نوم ده چه ده هلمند ولایت لتنگ تیر شوی ترال دیتی پا افغانستان کوری مربوط مونه ولی هلمند تر داسته نشتون لری نو آماغاو چه دانوم میورد انتخاب که و خپلا برایت ترال دیتی آقا بیا خارجی نوم ده روخنایی ماناور کبی آقا هم یو خ مفهومی که ولی سایی چه دیده نوم تر تنگی ولری چه بالاخره ده جواز لپار مقدقه نوم ورد انتخاب که شروع ده کارم یواز خزینه لباسونه و ولی ده وقت تریدو سره بک و گفتل چه ده مردانه جامعه و برخه که هم فعالیتون شروع کوده که زمو کار دیزاین کول او جوراول و نو مردانه برخه مو هم برتره شروع کرده چه یعنی مو سرده چه مرمون رو مون سر کار که و نارینه و هم کار که و خود وقت تیریدو سرده چه یو حالت که منو گفتل و سم او خپل تجارت ترشت ور کم مغتا لنور و فرصتونونه هم استفاده و کم بلاخره ده بیکون و ده بکتون و ده جوراولو پو برخه که مو خپل کار شروع که او پدغه و روستین شپگو میاشو که مو ده افغانستان ده قیمتی ده برو پو برخه که هم فعالیتون شروع کل چه یو نواری باید پری برخه که شوی و یو زمان طول هدف ده و چه یو خود ده افغانستان تولیداتون استفاده مکنه تو که و چه هم ده قیمتی ده برید یا چرم ده مثلا و ده تورت نور شاین دیگه ترچن یوش مرمن و تا کسان چه واقعا لیاقت لری استعداد لری و غویتا باید کاری زمینی برابری شوی و چه مکنه ده قیمتی ده برونه لست نواری ده و که چه مکنه دسکولونو که لگنه استفاده کوله کارول که دل و دیگه ترچن پجامو که مهم استفاده کوله نو زمو کار می مشخصا تامدغو موارد رو تخیر
اوز هم زمرد و همه ملمنه جمیله جان شیرزاد لمش سره د تلیفون لاری وصل سوی ده. مننه جمیله جان چې تاسو لمش سره خبرې کوي.
سلام خوری خواسته خدای دیو که چه شاتمن او جور و سی روختی در تغوارم خوری
که پا لمری سر که تاسیز مجا وریدون که تواز چه تاسی دلاسی صنایو کار کوی در چه دول صنایی دی او پا کم ولایتونو که جوریجی
بیرخه خوری در لاسی صنایی بس که کار کام زخپلا یو شرکت لرم لاسی صنایی جمیله شیرزاد پا ننگرهار ولایت که تشریف موقف لری نو داغه که منگه همیز داده خزو لپاره لباسی نه دا نارینه ی خانی نه لباسی نه مختلف برخی کار کهو پکه
دا تاسو چې کوم لاسی صنایع جوړوي په ننګرهار کې دغه سې ځانګړي ډولونه د لاسی صنایعو چی شي دي؟
موږ خو په لاره لپاره خو زه پښتدوزی ورته وایي چې لاس کار ده رنګه تارونو باندې کېږي چې د هغې نه غاړې جوړېږي لستونو خولې جوړېږي لمنې جوړېږي په مردانو کې د سپین سنډو نه کار اخلو چې هغه د مرانو یخنونه دي او فعلاً لپاره خو زه یو سلمدوزی لرم سلمه لکه لباس جوړېږي لکه شراره لباس نور لباس داسې مختلف لباسونه سرتختیانې ترینه جوړېږي
ډیر مننه جمیله جان. موږ به بیرته تاسو ته راسو. زه به بل پښتنه له مرزی جان څخه وکړم. مرزی جان، له تاسو سره تر اوسه پورې څومره ښځې کار کوي ستاسو په دغه لورا برایت موسسه کې؟
ټول کارکوونکي شمیر 15 کسانو ته رسیده چې په هغه کې 19 کسان مېرمنې وي، او د مېرمنو کار ټول همدا د لاسي صنایعو په برخه کې، او د دې تر څنګ موږ هغه یو شمېر مردانه خیاطان چې نیولي وو، یا هم د همدغه ډبرو په برخه کې چې هغوی کارونه کول د ډیزاین په برخه کې، دغو مېرمنو چې لاسي کارونه کول دوی ته بیا روزنې هم ورکول کېدې، مثلا د خیاطۍ روزنې ورکول کېدې، د ډیزاین کولو روزنې ورته ورکول کېدې، او مختلف نور سهولتونه چې ایجادېدل، یا مثلا یو شمېر ادارې چې هغوی بیا د ښځو ملاتړ کوو، هغوی به مختلفو برخو کې زمینې ورته برابرولې، استادان به یې نیول او دوی به یې روزلې.
و تاسو دا خبرې داسې کوي لکه په خوا چې وو، آیا ستاسو کار اوس وده کړې ده، پرمختګ یې کړی دی که راکم سوی دی، ضعیفه سوی دی، او آیا د کارکوونکو شمېر کم سوی دی؟
متاسفانه وخت بدل سو، او دسی او راز راغله چې مونږ بدبختانه ډېر شمېر خپل کارمندان له لاسه ورکړل، او از مونږ ډېری زیات پروژه ترل دي چې په کابل او ولایتونو کې وو، ولې ډېره برخه یې په بهرنیو هېوادونو کې وو، چې مونږ د افغاني تولیدات یا افغاني لباسونه زموږ به هر ته لېږل. کله چې دیجیتل بند شو او لارې بندې شوې، نظام بدل شو، ټول سیستمونه خراب شد، موږ نشوای کولای چې دغه مصارف پوره کړو. بدبختانه په دغه دریو میاشتو کې زموږ دفتر غیر فعال و، فقط سرل دی چې خب غیر فعال هم و، اما یو 15 کارکوونکي تر اوسه پورې ما ځان سره ساتل دي، ځکه وخت نا وخت زیر فرمایشونه راځي یا ځینې کارونه کېږي چې هغه باید ترسره شي، دغه مېرمنې چې را سره دي یا یو دوه نارینه سالان چیری، دوی بیا خپل کورونو نه موږ لپاره کار کوي، ولی خپل دفتر ته نه ځو، ځکه خانه وخت نه ده، زموږ په دفتر کرایه ډیره زیاته چې ګواز هغه نشم پوره کولای، یا مثلا د ماشونو په برخه کې هم دغه رقم د ستونزو سره مخامخ یو، مختلف ستونزې بالاخره جوړې شوې، او په لومړیو ورځو کې چې د طالبانو راتک و، په لومړیو ورځو کې مېرمنې ډارېدلې، هغوی کار او وظیفه ته راتلی هم نه شوې، نو تقریبا دا مسله یوه میاشت وځنډېده. کله چې میاشت پوره سوه، ستونزې هم ورسره زیاتې شوې، چې موږ نسوای کولای بېرته خپل کارکوونکي وغواړو، کارونه لکه مخکې مخته یوسو، ځکه اوس دغه تغییرات چې راغلي دي، موږ حداقل د اوس لپاره او د راتلونکي لپاره ښې برنامه او ښه فکر ورته ولرو، چې مثلا چې زموږ زیانونه تر دې هم زیات نه شي، ځکه تاسو ته معلومه ده مخکې لدې چې طالبان راشي، یو ځل بیا د کرونا فکر کوم دویمه څپه راغلی وه، چې قرنطینونه وشول، ځینې ستونزې جوړې شوې، هغه زموږ په کارونو باندې ډېر زیات بد تاثیرات یې درلودل، او تر هغه وروسته هم دا پېښه وسوه، نو خامخا دا په تجارتونو باندې ډېر زیات منفي اغېزې کولای سي ولري. اوس په دې حتی کې یو چې موږ یو کوچنی ځای ورته ونیسو، کچېرې کارونه خو البته په هېڅ صورت کې نه بندوم، ولې هدف دغه ده کوم مصارف چې موږ په میاشت کې پخوا درلودل باید د اوس لپاره ډېر زیات کم شي، چې تر څو هم وکولی شو موږ خپلو کارونو ته دوام ورکړو، هم د دې 15 کسانو تر څنګ موږ یو شمېر نورو کسانو ته هم کاري زمینې برابرې کړو، او بېرته وکولی شو که چېرې موږ لکه پخوا غوندې نشو کولای هغه فعالیتونه ولرو، حداقل دغه به وشي چې موږ خپل ځان وچولولی شو، خپل دفتر مو بند نه سي، او هغه هدف او نیت موږ د خپلو کارونو لپاره درلوده هغه وکولی شو لیوې لارې نه بالاخره پوره.
جمیله جانې، آیا تاسو هم له ورته ستونزې سره مخامخ شوي یاست؟
بلې، او خورې زه هم د مرګي خور خبر تاییده، او ما واقع ده په اوسني شرایطو کې هغه مصارف چې مخکې موږ کولې، او هغه دفترونه چې موږ کرایګانې ډېرې جیګې ورکولې، اوس یې نشو کولای، ځکه چې اوس وخت بدل ده، حالات بدل دي، دومره امکانات موږ نه لرو چې دومره غذا کرایا ورکړو، دومره پرسنل ته زمینه مساعد کړو. واقع ده چې یو شپږ یا 15 خویندې تر څنګه لرو، چې هغه زموږ هغه ضرورتونه چې یو څوک فرمایش لري، واده لري، او بل شی لري، په کابل، ننګرهار، لغمان، نو فرمایشات راکړي، موږ ورسره همکاري وکولی شو. د دې نه زیات واقع ده چې نشو کولای، دا رښتیا خبره ده، په دې شرایطو کې نشو کولای.
ش اغلی جمیله، مخکې ستاسو سره څومره ښځو کار کاوه، او اوس څومره ښځې دي؟
ما سره خو مخکې 40 ښځې وې کار کاوه په خپل شرکت کې، قالین بافي و، سلمه دوزی و، تر څنګه د قیمتي ډبرې چې موږ تاسو یاقوت او زمرد دا غور ته ورکو نو دا خويندو ما سره دلته کار کو اوس لپاره چې د اوس لپاره ما سره شپږ خويندې کار کوي هغه په خپلو کورونو ناستې دي که زما کوم ضرورت کېږي فرمایش ورکوم هغوی په کورو جوړي او ماته یې تسلي.
مننه جمیله جانې او مرزیه جانې تاسو له موږ سره د تلیفون پر لیکه پاتې سئ. زموږ د دې خپرونې درېیمه میلمانه هم له موږ سره د تلیفون له لارې وصل سوې وحیده محمدي چې د خوراکي موادو په برخه کې تجارت کوي. وحیده جانې مننه چې تاسو له موږ سره خبرې کوئ.
السلام علیکم. په دې خلک خو وڅي سلام تاسو ته او د ګروپ خویندو ته تاسو ټول همکارانو ته تاسو هم مننه چې زموږ مشکلات او رویو موږ سره دومره همکاري کوي خوشاله وسئ.
که تاسو د خپل تجارت په اړه زموږ اوریدونکو ته څه معلومات ورکړئ مهرباني وکړئ.
مننه خورجانې تاسو ته سره معلومات دی او معلومه ده لکه څنګه چې مخکې زموږ کاروبار وو څه مشکلات نه اوس کومه څنګه نه وه خپل کارونه مو خپله تقریبا کارونه په هر څه بده په ولاړ دي او مشکلات زیات او موږ چې دی خوراکي توکي کې تولید کوو لکه رو اچار مربا کې
شش او تاسو په کوم ولایتونو کې فعالیت کاوه؟
فعال حاجز موږ کوم دی د ننګرهار ولایت چې کوم دی همدا ولسوالي او تاسو خار کې فعالیت کول حلو تاسو موږ لرو چې نور ولایتو ته البته نور هیوادونو ته پرمختګ وکړو خو بس
او تاسو آیا اوس هم په دې برخه کې کار کوئ دا د چارو د مربع جوړولو په برخه کې؟
بله هو زموږ خپل مستقل شرکت دی ځان د کارم غوړه کړي مشخص کړم دی خو مخکې ما ویل یو بیا مهم تل حال موږ چې کوم خاص کار نه لرو په کور ناشته یو.
مرزیه جانې له تاسو به پوښتنه وکم چې څنګه کولای سئ چې په هیواد کې د نن خپل تولیدات خرڅ کړئ چون چې تاسو مخکې ویل چې له هیواده د باندې هغه مارکیټ تاسو له لاسه نور وتلی دی
تر دې چې موږ بهرنی مارکیټ له لاسه ورکړی بدبختانه خپله په افغانستان کې هم موږ خپل مارکیټونه له لاسه ورکړي دي ځکه تاسو ته معلومه ده چې ورځ تر بلې د افغانستان شرایط خرابېږي ډېر زیات اقتصادي وضعیت د خلکو خراب دی حتی هغه کسان چې یو اندازه پیسې په بانکونو کې لري په اسانۍ سره یې نشي کولی چې او باسي نو ترال دي چې موږ خپل بهرني مارکیټونه هر څه له سوار کړی دلته په افغانستان کې هم دومره خلک زرو تخنه کوي مثلا موږ یو جوړه جامې فکر وکړو یا یو دسکاو چې مثال تاسو ته درکم په باندې دي موږ مثلا 2000 3000 تلور در روپی شوی وي او خلک هتا نشي کولای په زر افغانۍ یا قواخلي نو خامہ خا دا یو لوی توان ده موږ لپاره یو څه څه کارونه چې کیږي هغه کسان لپاره کیږي چې وګوي اوس مهال به هر څه د ترو پلان لري او څه څه کارونه وي دی وګوي لپاره پوښي او یو شمېر هغه کسان چې دلته اوس مهال دوی ودونه دي او محصولونه او یو نو مجبوریت ده چې وګوي دا مصرف باید وکړي ولې په ټوله کې هغه څه چې موږ په تیر وختونو کې درلودل وسینه لږ مثلا موږ د کله چې جمعې رسیده موږ د جمعې لپاره پوره خپل آمادګي درلوده موږ د جمعې لپاره جامې جوړولې مختلف ډیزاینونه نوې ډیزاینونه او دغه لپاره موږ ډېر زیات تطبیقات کول چې اوس مهال مثلا تیر کلونو کې په همدغه وخت کې موږ د جمعې لپاره ډېر فروشات او ډېر فرمایشونه درلودل ولی اوس مهال هغه څه موږ نه لرو اوس هر څوک په کور کې اوسیږي او خو بخښو خلق با وظیفو تطلل پانتونون و تطلل مختلف نور کارون رو گوی درلودل اوست خود کاری در ضرورت پا اساس اخیل کهی فکر نکنم تو اوست محال دقیق تا دیر زیاد جدی و سید خلق تی و کولیتی و گوی نوع دیزاین و اخلی او پر نوع کالای بارده و گوی پیسه مصرف کهی دا مثلا پرو تا معلومه در سیندن سبا دقیق در جمعیش پیوره دیدی حتی در څون ته کې خلک خپل کورونو ته برابرول نه سي نو څنګه به کولای شي وګړي د تزلیک کې چې لباسونه ځان ته واخلي نو یو د دې تور سفر اخلي د افغانستان په تولیداتو یا د خزو په کارونو باندې یا د کوچنۍ او تجارتونو باندې چې دې واقعا هم اندېښنې زیاتې کړې دي او هم
یو نو ناهیلی د خلکو ترمنځ رامنځته کړې ده چې یو بله مسله هم ټولو ته روښانه ده چې ډیری تجارتونه مخصوصا د میرمنو په همدغو دریو میاشتو کې بندې شوي دي، هیڅ نوع فعالیت نه لري. نو لکه څنګه چې مخکې هم خور وویل، ټول په خپلو کورونو کې ناست دي. اوس یو څه ناڅه کارونه هم چې موږ کوو اوس مهال د خپلو کورونو نه کوو. وضعیت هغومره سم نه ده چې موږ مثلا بېرته زړه ښه کړو، کارونه بېرته لکه تېر وخت غوندې مخته یوسو. اوس که چېرې موږ تولید هم ولرو، کاروبار هم ولرو، دوام هم ورته ورکړو، ولې هغه ته بازار ونه لرو، دا واقعا ډېره زیاته سخته ده. ځکه یو شمېر هېوادونه وو چې هغوی د ښځو له کارونو نه په همدومره وختونو کې ملاتړ کوو کله ناکله، ولی هغه هم اوس ښځو له لاسه ورکړی ده. نو په هېڅ نوع دغه مصارف، دغه تاوانونه، دا هر څه موږ پوره کولی نه شو تر څو چې یوه سمه حل لاره ورته پیدا نه شي او یو مشخصه لاره ورته ونه موندل شي. نو د اوس لپاره دا ډېره زیاته سخته ده زموږ لپاره.
آغلی جمیله، که په دې اړه تاسې موږ ته ووایاست چې د سوداګرۍ او صنایع خونې سره ستاسو تماس و؟
بلی، وخورې تر کوم وخت چې د ښځو اتاق فعال او ښځینه او پکې کار کوو، واقعیت د موږ د دې لارې نه نندرتونونه هغه کول، موږ د دې لارې نه خارجي مارکیټونو ته لاسرسی لرو، د په هر هغه باندې په ننګرهار، په کابل، په هر ځای کې. مګر اوس لپاره چې د صنایعو خونه بنده ده، نو موږ هېڅ همکاري د هغو نه نه لرو او هر څوک چې په خپل کور پاتې یو، هر څه چې کوو په خپل کورونو کې کوو. یعنی داسې نندرتونونه او دا شیانو کې اوس موږ برخه نه شو اخیستلی، ځکه چې زموږ اتاق په حاله نه ده او د اتاق کوم ملاتړ موږ سره نشته. ده دا لکه یو څوک چې بې سرنوشت وي په دې رقم باندې موږ اوس.
وحیده جان، ستاسو څخه به پوښتنه وکړم، تاسو د خوراکي توکو په برخه کې کار کوئ او مخکې مو هم کړی دی، په دې برخه کې تاسو د خپلو توکو مارکیټینګ څه ډول کاوه، څه ډول متبلیغات ورته کول چې خلک باید ستاسو څخه واخلي دغه اچار او مرباوي؟
مننه، خور خوشاله اوسی. زمون چې اوله کې زمون چې کوم اوله کې د کور کاروبارو، هغه نه بعد بیا موږ ځان لپاره مستقل یو شرکت غوره کړو. هماغه و چې زمونږ د مارکیټینګ لپاره یو کس وه، لکه ما مخکې وویل، زموږ سره وتنه ښځینه کارمندانې وي او زه ترنه نارینه کارمندانو، نارینه چې یو چوکیدار، یو خرڅوونکی او بل مالی بخش کوم کس وه. هغه موږ سره هماغه و چې زمونږ مالی د خرڅوونکی یا مارکیټینګ والا چې کوم و، هغه به مارکیټ ته د زموږ سمپل چې کوم دغه به وړلی او ماغه چې به خرڅولی. او نور ولسوالیو کې هم زمونږ بعضې کسان وو چې هغوی به زمونږ دپاره د مارکیټینګ دغه کولو. انو خپل موږ د موبایل د لارې کنه یو د اټاون د ملګرو چې غیر لارې به موږ خپل تبلیغات او خپل معلومات د خپل شرکت کول.
وحیده جان، آیا تاسو له دوی سره ځنی هغه ځای چارواکي چې د چالت کار کوي خبري ورسره کړی دي؟ له طالبانو سره چې دغه ډول وړو تجارتونو ته اجازه ورکول سي چې باید وده وکړي؟
مننه خور جان، نه خپل حال به څه مته کړی کلاري کور کې ناش کیو خاص هم نه دي کړي، لکه کلی نیو راغلی نیو، که چېرته زمینه مساعده شي او موږ سره نورې خویندې همغرب شي حملات شي، انشاءالله تصمیم لرو چې د خپل مشرانو نو او د خپل مسؤول چارواکو نه د غوښتنه وکړو تر څو موږ د کار اجازه راکړي. ځکه که چېرته داسې حالات واوسي او هغه خویندې هغه کونډې چې موږ سره برحال کارمندانې دي، هغوی به لږ څه چاره برابره شي. که چېرته زموږ داورونه زموږ آواز واوري او موږ سره همکاري وکړو، دا به ډېره زیاته ښه اوسي.
دوی هیڅ ډول همکاري یا مرسته نه ده کړې د ښځو له تجارتونو سره چې هغوی ته لاره برابره کړي، زمينه ورته برابره کړي چې یو څه پرمختګ وکړي، وده وکړي او د هغوی په اقتصاد کې مرسته وسی؟ او که په دې اړه باندې د اقتصادي ستونزو تر څنګ یو څو نورې خبرې زموږ اورېدونکو ته وکړي چې له څه ډول ستونزو سره ښځې مخامخ کېږي کله چې دوی هڅه کوي چې باید یو تجارت راوباسي؟
تاسو ته سره معلومه ده، لکه څنګه چې یو زموږ تاسو پښتو ټولنه ده، دا یو غټ متل دی چې وایي ښځه یا په کور ده یا په ګور ده. طبعا باید موږ تاسو مخې ته ځان عیار کړو، خو چې کله یو خور د کور نه وځي بار کېږي او د څه کار لپاره، طبعا چې د هغې لپاره مشکلات، ستونزې، خبرې هم د کورنۍ خبرې، هم د ګاونډیانو خبرې، هم د نورو خلکو خبرې، دا خو چې حتمي او ضروري اوسي. نو همدا وجه ده چې خویندې د مشکلاتو سره مخامخ دي، لاسه ګریوان دي. که چېرته یو خور څومره غواړي، څومره ووایي چې زه مطلب غواړم پرمختګ وکړم، یو تجارت وکړم، یو کار وکړم، خو بیا هم زموږ ټولنه داسې ټولنه ده چې غواړي نه البته چې موږ پرمختګ وکړو او موږ پرمختګ لاړ شو. یعنی مشکلات ډېر زیات دي.
بغیر د امنیت نه بغیر د نظام نه داسې زیات مشکلات دي، اقتصادي مشکلات دي، نور پرانی مشکلات دي، ټولنیز مشکلات دي، مطلب په هر بخش کې د خزینو لپاره مشکلات ډېر زیات دي.
مرزه جان، که تاسو په دې اړه باندې موږ ته څو خبرې وکړي چې ښځې په خپل ژوند کې په ځانګړې توګه تاسو خپله کیسه موږ ته وکړي چې له څه ډول ستونزو وروسته تاسو تر دې ورځې پورې رارسېدلي واست چې خپل ځان ته یو تجارت جوړ کړئ، نورو ښځو ته د کار زمینه برابره کړئ.
متاسفانه د ښځو پر وړاندې ستونزې ډېرې زیاتې هم پخوا وې، اوس خو نور هم زیاتې شوې دي. ولې دا هم باید هېره نه کړو چې د ښځو لپاره ډېر ښه فرصتونه او چانسونه هم برابر شوي وو. چا چې وکولای شوی له دغو فرصتونو مثبته استفاده وکړی سي او د خپل ځان دا چې په پښو ودروي او دا چې یوه کورنۍ وچلوي، دا چې د ټولنې لپاره مؤثره واقع شي، ممکن ډېرې کمې مېرمنې واوسي. ځکه دومره لویې پروژې په افغانستان کې راغلې چې په هغه کې همیشه وخت خیانتونه وشول، له هغو پروژو نه سمه استفاده ونه شوه. هغه څه چې باید د مېرمنو لپاره شوي وای هغه کارونه هېڅ یوې د ښځو لپاره ونه شو. ما په مغه لومړی کې کله چې نوی غوښتل چې تجارتي کارونو ته راځم راشم، په وخت اول زما کارونه ټول رسنیز کارونه وو، یعنی په رسنیو کې فعال وم. د تر کو وروسته کورنۍ مې دغه اطمینان نه درلوده چې یو ځل له رسنیو نه وتل او بیا تجارت شروع کول دا به واقعا وکولی شي او کنه، ځکه ډېر زیات ما ته د کار کولو اجازه په دې برخه کې نه راکوله، زه یې نښه کوو په دې برخه کې. ام له یوې خوا به ستونزې وي او له بلې خوا بې تجربګي او دا هر څه، ولې د ټولو سره سره ما کورنۍ ته او خپلو ملګرو دوستانو ته دغه قناعت ورکړ چې موږ که چېرې وغواړو یو ښه کار لپاره اقدام وکړو، مطمئن یو چې لګنه کولی شو ووځو. او هغه و چې کارونه مې بالاخره شروع کړل او سره له دې چې ټول ته معلومه ده یو تجارت ډېر ژر په خپلو پښو نه درېږي، حداقل کال دوه کاله وخت نیسي خامخا. نو مخصوصا هغه کسان چې وغواړي چې نوآوري باید ولري، پیشرفتونه باید ولري، له اوسني سیستم سره باید، له اوسني نړیوال سیستم سره باید ځان عیار کړي او برابر کړي، څه وخت نیسي. وخت ونیو، موږ ډېر زیات پرمختګونه وکړل، ډېر زیات کارونه مو وکړل. د هرې ناخوالې پر وړاندې مو خپله مبارزه وکړه، ځکه موږ کله چې یو ډیزاین جوړوو په هغه کې هغه به یو مدل اغوسته دغه عکاسي کېده په صفحه کې بخپرېدل چې دا خلکو به مختلف واکنشونه درلودل او ډېری خلکو نه خوښېدل چې ولې په داسې برانډونو کې او د جامو د تبلیغاتو په برخه کې باید مېرمنې کار وکړي، چې دا همیشه ستونزو سره موږ مخامخ کېدلو. ولې موږ د دغه ستونزو پر وړاندې ودرېدو او دغه قناعت مو خلکو ته ورکړل چې دغه د نوآوري په برخه کې یا د ښځو د پرمختګ په برخه کې یا داسې په افغاني لباسو کې څه تغییرات باید راشي او دا چې نوي تغییرات پکې راشي دغه باید ټولو خلکو ته د منلو وړ واوسي. په دغه وروستیو کې خوشبختانه ګندونه هم زیات شوي وو، یو شمېر تروسه پورې هم فعاله دي، فعالیتونه کوي. دا هم یو ښه خبر ده د اوس لپاره چې یعنی ښځې کولی شي په هر حالت کې خپل ځان عیار کړي او دا ډول نظامونه باید بدلېږي، ستونزې به رامنځته کېږي. ولې دا په دې معنا نه ده چې یو ښځه دې په کور کښېني، یو ښځه دې خپل ټول مسؤلیتونه هېر کړي یا ټول ستونزو ته دې خپل ځان تسلیم کړي. دا هغه وخت ده چې بدبختانه اوس په ټول افغانستان راغلی. دا یوازې د ښځو په کارونو باندې منفي تاثیرات نه درلودل، ډېر لوی شرکتونه له منځه تللي دي، ډېر لوی شرکتونه له ستونزو سره مخامخ شوي دي، رسنۍ له ستونزو سره مخامخ شوي دي، د خلکو ژوند بدل شوی ده. نو خامخا دا ستونزې به هم جوړېدلې. ولې بهتر همدغه ده چې د هر ډول حالاتو لپاره په افغانستان کې ټول باید آماده اوسي او د مشکلاتو پر وړاندې موږ باید چوپ پاتې نه شو. د مشکلاتو د حل لاره دا نه ده چې موږ خپلو کورونو کې کښېنو، حل لاره دغه ده چې موږ باید اقدام وکړو او دا وخت ده چې خپلې مبارزې چټکې کړو. موږ باید خپلو کورونو کې بندي ونه اوسو، موږ باید بیرون ووځو او خپلو کارونو او فعالیتونو ته لږ خوغنده ادامه ورکړو.
جمیله جانې، تاسو د مرزه جانې خبرې واورېدلې. تاسو که د خپل ژوند کې سره ته وکړي، تاسو څه ډول یو تجارت پیل کړ او پریکړه مو وکړه چې تاسو باید شروع ته د کار زمينه برابر کړئ؟
بلې، ښه خبر ده. خو زه خپل هم ډیر یو وړوکی پانی مې و، ډیر یو وړوکی کورنۍ وم. نو په دې کورنۍ کې ما شپږونه پر ژوند کو، کله به د افغانستان ژوند ده دسې ما مهارت نه لري چې دسې نورو هېوادونو غونته داسې پرمختګ کړي افغانستان ژوند ښیي نه. د ټولو خویندو ژوند دلته د مشکلاتو سره سر ده، مګر ما یو وړه کورنۍ لرله، په هغه کې زما خاوند تکلیف لرل، بیا د هغه تکلیفونو نه
ما شپک ماشومان لرل دل بیا ماشومان نه دی سنه ترالم چې ما به کالی په کور کې جوړول یو وړو کې زوی نه و چې د مکتب نه براته د ته ما د لباسونه ورکول یو دکان می ورته مارکیټ می ورته پیدا کړی هغه ته به دا به ورکول هغه خانه به نور راوړل هله 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 بل آخر دی کې ما پرمختګ وکړو پرمختګ مې چې کله وکړو ما سره یو درې خویندې شو پسې دی زیاتېدلې یعنی څلوېښتو خویندو ته ورسېدلې مختلفې پروژې راغلې دي افغانستان ته خلکو په باندې کار وکړو هغه پروژې چې خور مخکې ویلې چې د ښځو برخه وه هغه صحیح شکل باندې ښځو ته ونه رسېدلې بیا ده نو انقلاب د افغانستان ده دا شیان پکې شته نو بیا هم موږ خپل ځان کمزوری احساس نه کوو ویلې چې موږ قوي یو او خزی او خزی خو نړۍ جوړي خلک مور د زنګو زنګې تل عمر نو څنګه پرمختګ نشي کولای
اوریدونکو د مخکښ شدې خبرونی وخت پای ته رسیدلې دی له اغلی مرزیه حفیظی له جمیله شیرزاد او وحیده محمدی څخه ډیر مننه بل اونې به بیا له تاسو سره یو تر بیا مو پر خدای سپارم
سلام و درود بر شما در ادامه این ساعت جزئیات این موضوعات را از رادیو آزادی می‌شنوید کمیته دفاع از خبرنگاران می‌گوید در 4 ماه اخیر قضایای قتل خبرنگاران کم شده اما خشونت‌ها در برابر